The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
غرودن کو السلام علیکم ستړي مشه د وایس اف امریکا ډیور ریډیو په لساته خبري خبرونه کې درته بخیر اغلی وایو نن د خالی ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې د اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. دا په پاکستان کې د ماخام شپږ، افغانستان کې پنځمه، او د امریکا په سرخر واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. دې خبری خبرونه وړاندې کوونکی یو زه رحمان بنره
او زه محمد اکرام.
اوس وخت شه د خبرونو سر ټکو ته.
پاکستان د هندوستان هغه داوی یو ځل بیا رد کړی دی چې د کشمیر په لانجمنه پوله ډزو کې ورته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پاکستان د پوځ ویان لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا بیلی اته هندي عسکر یې په جوابي ډزو کې وژلې دي.
اور ہم نے فائر فار افیکٹ کیا اور ہمیں یقین ہے کہ ضرور ان کے بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں، لیکن وہ کیوں اس کو نہیں مان رہے، کیوں شیئر نہیں کر رہے، یہ میرا خیال ہے ایسا سوال ہے جو ان سے پوچھنا چاہیے.
اور دا پاکستان مذہبی گن جمعیت علماء اسلام مشر مولانا حافظ الرحمان دا قبائلی سمے پا پختونخوا صبح کے دا شامل دو یا نہ شامل دو لپارا دا ریفرنڈم کوختنا کڑے. خود دا سمے وکیلانو دا اسمبلی گڑو او مدنی ٹولنو خلکو دغه مطالبه رد کړی او وای دا غیر آئینی مطالبه ده.
فاٹا متعلق ریفرنڈم نشته په آئین کې. فاٹا متعلق چې کوم دی هغه په آرټیکل 247 باندې کې کلیئر راغلی ده چې یو جرګه به جوړیږي او هغه جرګه مونږ اولیږه چې کومه کمیټه جوړه شوه هغه لاره هر ایجنټی ته د سوونو د زرګونو خلکو سره میلاو شو.
او د شام حکومتي او یاغیز واکونو ترمنځ د الپو په خار کې نن هم جنگ روانو چرته چې د ماشومانو په شمول 2.5 لک پورې خلک گیر دي.
او اوس وګورئ د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر تقسیمونکې لانجمنې پولې لائن آف کنټرول باندې زیات شوي تاوتریخوالی وروستو پاکستانی پوز نن د خبریالانو یو ډله د خپلې بلقې لاندې کشمیر ته بوتلی او یو ځل بیا یې ویلي پاکستان د هندي پوز د ډزو په جواب کې د پولې بل اړخ ته هندي ځواکونو ته پوره نقصان رسولی دی. هند زیارت پورز ویلي د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر کې د تونلارو په مرکزونو هوایي حملې کړي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي او ویلي د هندی پوز په ډزو کې د دوی دوه پوځیان وجل شوي او نه نور ژوبل شوي دي. د پوز ویان لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا د خپلې بلقې لاندې کشمیر سفر په وخت ویلي پاکستان په جوابي ډزو کې اته هندي پوځیان وجلی دي. اخوا د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون د هندوستان او پاکستان ترمنځ مسلو حل کولو لپاره د منځګړتوب وړاندیز کړی دی او په دواړو ملکونو یې د خپل ترمنځ تاوتریخوالي کمولو لپاره په فوري توګه ګامونو پورته کولو غږ کړی.
پاکستان اعلان کړی دی چې د نومبر میاشت کې د جنوبي ایسیایی یا اشیایی هیوادونو د مشرانو کې دونکو غونډه به ځنډوي. پاکستان خپل گاونډي رقیب هیواد هند د سیمه ایزه مرستې عمل د پټلۍ څخه په غورځولو تورن کړی دی. دغه ګام په داسې حال کې اخیستل شوی چې د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د لانجمنې سیمې کشمیر په ویشونکې کرخه یا لائن آف کنټرول تاوتریخوالی سیوا شوی دی. نوی ډیلی تور لګوي چې د هند انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوز په مرکز برید کې پاکستان لاس لري. هند له دې وړاندې د پاکستان د خوا څخه د ترهګرۍ د پیښو په سر د سیمه ایزه مرستې لپاره د جنوبي ایشیا تنظیم سارک کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې وه، خو پاکستان د خپلې خاورې د نورو هیوادونو په ضد کارول کېدو څخه انکار کړی او په دې اړه د هند تورونه ردوي. پاکستان د دغه غونډې مشري کوونکی و. اسلام آباد کې د خارجه وزارت څخه د جاري شوي بیان تر مخه د هند لخوا غونډه کې د ګډون د نه کولو د پریکړې غندنه کوي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ ویلي دي چې د دوو اټومي ګاونډیانو ترمنځ تاوتریخوالي کې په اضافه سخته اندېښنه لري. د سارک نورو دریو غړو هیوادونو افغانستان، بنگلادیش او بوټان هم د هند په ملاتړ د دغه غونډې څخه د یو اړخ ته کېدو اعلان کړی وو. د پاکستان د خارجه دفتر څخه جاری شوي بیان کې ویل شوي دي چې د هند لخوا د غونډې د پاټلۍ څخه د غورځولو پریکړه د وزیر اعظم نریندر مودي لخوا سیمه کې د غربت په ضد د جګړې د غږ سره په تضاد کې ده. اخوا د پاکستان د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان غوښتنه کړې ده چې د فاټا د خیبر پښتونخوا سره یو کېدلو په سر د ریفرنډم وکړل شي، خو د فاټا لایرسپورم مشرانو څخه علاوه د مدني ټولنې غړو او د قومي سملې ځنی مشرانو دا غوښتنه ناسمه ګرځولې ده. دا مشران وایي د فاټا زیاتره خلکو په تیر یو کال کې د جرګو مرکو د لارې دا خبره په ډاګه کړې ده چې دوی د پښتونخوا صوبې سره یو ځای کېدل غواړي. د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن ویلي دي په ان کې هم داسې اشاره نشته ده چې په فاټا کې به ریفرندم په دغه بنیاد کول کېدای شي. ارشد مومن تفصیل راکوي.
د جمعیت علما اسلام په ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په وینا قبایلی لحقو کې د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو وړاندې د ریفرندم د لارې قبایلی ولس رای معلومه کړی شي. که دا علاقې صوبه کې زم کول وي، که ځان له صوبې حیثیت ورکول وي، او که زوړ حیثیت یې بحال ساتل وي، خو اول دې د قبایلی ولس رای معلومه کړی شي.
آپ ان کو صوبے میں ضم کریں، آپ اس کو مستقل صوبہ بنائیں، آپ اس کی پرانی پوزیشن کو بحال رکھیں، لیکن ریفرنڈم کرائیں، قبائل سے پوچھیں.
د کورمی جنسینا پارلیمان غړی ساجد حسین توری وای د مولانا فضل الرحمن لخوا د غوښتنه پارلیمان کې هم شوې ده، خو په پارلیمان کې اکثریت ګوندونه د قبایلی لاقو صوبه کې زم کولو په حق کې دي، او د دوی د غوښتنه به هیڅ قسمه اثر ونه لري.
په پارلیمان کې هیڅ قسم د اثر نه لري، ځکه نه لري. پارلیمان کې کلیئر کټ خبره ده، حکومت لري، حکومتي پارټي دغه موږ سره اګری ده، حکومت لري، پیپلس پارټي دغه موږ سره اګری ده.
د قبایلی وکیلانو سازمان په خوانی مشر اجاز مومن وای په عین کې د پاټا اصلاحاتو لپاره د ریفرندم ذکر نشته، بلکې جرګه به د عام ولس رای معلومی او بیا به د هغې په رڼا کې د بدلون راوستو پریکړه کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا،
ډیوه ریډیو اورئ.
د شام حکومتي او یاغي ځواکونو ترمنځ د الپو په خار کې نن هم جنگ روانو، چرته چې د ماشومانو په شمول د 2.5 لکه پورې خلک کړي. د شام حکومتي ځواکونه د یاغیانو د کنټرول نه د الپو خار ځنی برخي واپس اخستلو لپاره وړاندې تک کوي. یاغیانو د حکومتي کنټرول لاندې سیمو باندې ډزې کړې دي، او دواړه اړخو ته د مرګ ژوبلو زیاتېدو یره ده. د صحت نړیوالې ادارې WHO د الپو خار مشرقي برخه کې غیر په سلګونو ناروغه او ژوبل خلکو رابطو لپاره غږ کړی دی، او ویلي دي د غلطه په بمباری کې د 136 ماشومانو په شمول 338 کسان وژل شوي دي. رپورټ پې تاسو زمونږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
په شام کې د رزبندۍ وروستو د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو کې د شام حکومتي فوز او روس لخوا شوې پرله پسې بمباری په دغه سیمو کې لوی زیان اړولی دی. د صحت نړیوالې ادارې یا WHO د بشري مرستو ډایرکټر ریک برینن وای په تیرو دوه اونیو کې دغو سیمو ډېره تباهي لیدلې ده.
The situation really is unfathomable. According to health officials there, there have been 338 deaths in the last couple of weeks.
ښاغلی برینن وایي دغلته حالات ډېر ژور دي. د دغو سیمو نه د صحت چارواکو ویلي په تیرو څو اونیو کې 338 کسان په بمبارۍ کې وژل شوي دي، په دغو کې بیا 106 ماشومان دي، 846 بیا سخت ژوبل دي، او یو ځل بیا په دغو کې لویه شمېره د ماشومانو ده. 216 ماشومان په تیرو څو اونیو کې ژوبل شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې د بشري مرستو ډایرکټر وایي چې دغه جنگځپلي سیمو کې د دوایانو او د علاج لپاره کارېدونکي سیزونو ډېر کمې دي. د صحت مرکزونه تباه شوي دي، او دغلته اوس د جوبلو علاج هم نشي کېدی. دغه په وینا د دغه جنگځپلي خار 2,00,000 خلکو لپاره یوازې دغلته 1.5 ډاکټران پاتې دي. علي په خار کې د صحت مرکزونو د بمباری په اړه ښاغلی برینن وایي چې په تیرو 100 ورځو کې د علي په پاتې 3 هسپتالونو کې په 2 د قسطه بمباری روانه ده، او اوس یوازې 6 داسې هسپتالونه پاتې دي چې پکې د صحت لږ ډېر سهولتونه موجود دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د امریکایي ورسپانې د امریکایي د خارجه وزیر جان کیری په غږ کې یو ټیپ پیدا کړی دی چې ښایي هغه له د شام په حق له د امریکایي د تګلارې څخه خوشاله نه ښکاري. نیویارک ټایم وایي دا خبرې تیر میاشت په نیویارک ښار کې هغه وخت ریکارډ شوي یا ثبت شوي دي کله چې د بندو تمبو شاته سیکرټري کیری د شام د ځینې مشرانو سره لیده کاته کول. اخبار د دغه ریکارډ شوو خبرو ځینې برخې په خپل ویب سایټ د جمعې پر ورځ ورکړي دي، او ورسره یو خبر هم خپور کړی دی. کیری په دغه خبرو کې اوردل کیږي چې وای په شام کې د سفارتکارۍ کوششونه یې د خپل حکومت لخوا هم مرسته نه کیږي.
د امریکې دفاع وزیر اش کارټر وای امریکایي پوز په سومالیا کې د شورو پر سوي خونړۍ امریکایي هوایي حمله پلټنه کوي. په هوای کې یو خبری کانفرنس ته اشکارټر ویلي کله هم چې د امریکای هوایي حمله په اړه پوښتنه راپورته شي نو د هغې پلټنې کوي. د سومالیا حکومت د امریکای نه د دغه هیواد په مرکزي برخه کې چوي امریکایي حمله په سر وضاحت غوښتنه کړې ده. د سومالیا چارواکي وای په ګیلمډوګ ریاست کې د امریکای په هوایي حمله کې 14 ځایي حکومتي ځواکونه وجل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پر ساته خبري خبرونه کوي. د سی پیک یعنی چاینا پاکستان اکنامک کوریډور افغانستان پاکستان تعلقات او د پاکستان هند ترمنځ روان کړکیچ باندې یو شمېر مهم رپورټونه لرو خو اوس وخت شوی دی د لوبو د خبرونو وړاندې کوونکي دی وکیل خان.
مننه بنیر صاحب. قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې کرکټ او کرکټ کې بیا د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د او ډی ایز یا د یورزنی میچونو چې کوم سیریز روان دي د درو میچونو نو دوه میچ غوښوي دي. نن درېم میچ روان دی په بنگلاديش کې شیر بنگلا نېشنل سټېډیم کې. بنگلاديش خپل اننګ کړی دی د 201 کم اتیا رنزونو هدف یې افغانستان ته د ګټې لپاره اور کړی دی. د افغانستان لوبډله یا د کرکټ ټیم دا مهال خپل بیټنګ کوي او تر اوسه پورې د افغانستان په 4.4 ورونو کې 14 رنزونه کړی دي او یو وکټ یې پرې وته ده. دغه مقابله روانه ده. د بنگلاديش لخوا کوکتی شي ټول نه زیات رنزونه چې شوي دي 113 رنزونه دي او هغه تمیم اقبال کړی دي. د هغه وروسته بیا شپک په 15 رنزونه هغه بیا رحمان کړی دي او دغه شانتی بیا نور 213 او 11 او سلور 22 باندې لوبغاړي داغي اوټ شوي یا نټ اوټ پاتې دي. د افغانستان لخوا چې بالینګ شوي دي نو زیاتې وکټې کوکتی شي 2 وکټې نبی اغستی دي. محمد نبی یو وکټ بیا دولت زدران اغستی ده. میرویس اشرف 2 وکټې اغستی دي. د دې سره سم 2 وکټې راشد خان اغستی دي او یو وکټ رحمت شاه اغستی ده. دا مهال دغه لوبه روانه ده. بنگله افغانستان 14 رنزونه کړی دی یو وکټې پریوته ده او 4.15 اوورونه شوې دي. دغه کرکټ کې روان دي چې کوم دوه میچونه شوې دي یو افغانستان او یو بنگلاديش په خپل خپل نوم کړی دي. د دې سره سم د نیوزیلند او د هندستان ترمنځ هم د ټیسټ د درو میچونو چې کوم ټیسټ سیریز روان دي نو په هغه کې نن چې کوم دویم میچ کې دونو هغه کې وکتی شي دویم ټیسټ کې نو هندستان په خپل نومبني اننګ کې 314 رنزونو هدف نیوزیلند ته ورکړی دي. خو نیوزیلند په خپل بیټنګ کې د وو وکټو په زیان باندې 123 رنزونه کړی دي په 16 د شورونو کې او د دویم ورځې لوبه سرته رسیدلې. 13 ورځې د پاکستان او د ویسټ انډیز ترمنځ چې کوم د او ډی آی سیریز روان دي نو داغه لومړی میچ پاکستان ګټلې ده. پاکستان 213 رنزونو هدف ورکړو ویسټ انډیز ته. د کمی په جواب کې چې د ویسټ انډیز ټول ټیم په 115 رنزونو باندې اوټ کېدو اوټ شو او پاکستان خپل دغه لوبه په خپل نوم کړه. دویمه لوبه به سبا یعنی د اکتوبر په دویمه باندې د ویسټ انډیز او د پاکستان ترمنځ کیږي. د دې نه علاوه په کوټه کې لړچو د پاکستان بلوچستان ایالت سر خار کوټه ته الته کې چې کوم د کرکټ ٹی ٹوینٹی آل پاکستان ٹی ٹوینٹی کرکټ ټورنمنٹ روان وو نو هغه سر ته رسیدلی دی. تاسو ته به دا هم وایو چې ډیو ریډیو سره اوسره په دې اړه باندې به تاسو د خبرونې په وروستۍ برخه کې تفصیلي راپور د حمید سمسور نه اورئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نه خپنی غباندې اوري. پاکستان او هندستان ترمنځ د کشمیر تقسیمون کې لانجمنی پولی لاین اف کنټرول باندې زیات شي بي تاریخوالي ورستو. د پاکستان پوز نن د خبري اعلانو یو ډله د خپلې بلکې لاندې کشمیر ته بوتلې ده او یو ځل بیا یې ویلي چې پاکستان د هندي پوز د ډزو په جواب کې د پولی بل اړخ ته هندي ځواکونو ته پوره نقصان اړولی دی. یو رپورٹ پی دا اسلام آباد نا دریبر ریڈیو خبریال اورنگزیب خان را کبی.
دا پاکستان پوز هند لخوا په پاکستانی زمکا سرجیکل سٹرائک داوی یو زل بیارت کردی تی و ویلی تی زوابی کاروائی که دا هند پوزیان وجل شوی تی. پوز نن د میډیا نمائندگان کشمیر بلون کی لائن آف کنٹرول تبوتلی دی او میډیا دا بریفنگ په وخت د پوز ویان ادارې آی ایس پی آر مشر لیفټیننټ جنرل اسیم سلیم باج ویلی دی پاکستان پوز د هر قسمه جواب ته تیار دی او هند لبا داسې جواب ورکړي چې چرته به هند داهې سوچ هم نوی کړي او هند لخوا د ډزو په جواب پاکستان جوابي کاروای کړی دا او دوی دا باور لري چې د هند پوز هم ځاني نقصان شوی دی
کیا بڑا افیکټیولی اور ہم نے فائر فار افیکٹ کیا اور ہمیں یقین ہے کہ ضرور ان کے بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں لیکن وہ کیوں اس کو نہیں مان رہے کیوں شیئر نہیں کر رہے یہ میرا خیال ہے ایسا سوال ہے جو ان سے پوچھنا چاہیے
دوی وی ہند تا موثر جواب ورکڑے شوی دے او باور لرو چې حل ته هم مړی شوی دی خو هند نه دا تپوس پکار دی چې د مړ وضاحت دو کړی آسم سلیم باجوا د هند یو پوزی نیولو په حق لبیل دی چې دا جاج اغستل کیږي چې آیا څوک د غلطۍ نه پاکستان اړخ ته راغلی دی پاکستان او هند ترمنځ کشیده حالاتو کې نور توندی او وخت نه راغړی دا چې سره زبران دی هند پوز دا وکړي وا پاکستان د نن سرجیکل سټرایک کې یو شمیر هغه ترخګری وجری دي چې هند واکلند کشمیر کې د ترخګری پلان یې لرلو پاکستان پوز د هند لخوا سرجیکل سټرایک دا ورت کړی دا البته منی د هند لخوا دزو کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوی دي او نه ژوبل شوی دي پاکستانی پوځ د اتو هندي پوځیانو د وژلو داوا هم کوي خو هند دا رد کوي البته یو هندي پوځي پاکستان لخوا نیولو تایید هند هم کوي پاکستان او هند ترمنځ کشیده حالاتو کې د هند لخوا په پولو موجود د کلو سکولونو کې چټیانې ورکړې شوی دي او خلکو هم اکثر له علاقې خالی کړې دي سره زبران دي هند واکلند کشمیر وړي کې د پوز په یو کیمپ تر هغه برید کې نولس پوزیان وژل شوی وو او هند د دې تور پاکستان کې موجود جیش محمد باندې لګولې وو او نړۍ نه غوښتنه کړې وه چې عمومي پاکستان د تر هغه ډلو مرستې کوونکې یو هیواد دی او ځان ترې بیل کړي پاکستان د هند دا دعوی رد کړې وې هند ممبئی ښار کې کال 1993 بمی 14 کال 2001 دلی کې په پارلمان برید کال 2008 ممبئی تر هغه بریدونو او د کال پٹانکوٹ ایئر بیس باندھے بریدنو تور ہم ہند پاکستان کے موجود ڈی کپنے جیش محمد اور لشکر طیبہ باندھے لگولی وو ہند تور لگوی دا تنظیمونا دا پاکستان حکومت پمرستا ہند کے طرح گر کاروائی کوی اورنگزیب خان وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو اسلام آباد
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
مولانا فضل الرحمن وای چې په فاټا کې با ریفرندم کوو چې د دغه ځای خلک د پښتونخوا صوبې سره یو ځای کېدل غواړي کنه خو د وکیلانو وینا ده مولانا په غلطه ده خطا ده ځکه چې ایف سی آر لاندې ریفرندم په فاټا کې نشي کېدی دا کیسه روانه ده 16 کې ګران اردوونکو وړاندې کوو به درته یو بله کیسه هم روانه ده په کم کې چې موږ تاسو ته وایو نن د سپین ګیرو یا سپین روبو یعنی نیاګانو باباګانو ورځ مانځل کېږي په دې ورځ نیاګان باباګان څخه بیا په نړۍ کې دا ورځ ولې مانځل کېږي دا هم کیسه روانه ده خو خبر لا پاتې د هندستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي نو نړۍ څنګه خاموشه پاتې کېدی شي چې دغه دوه اټمي طاقتونو ترمنځ تاوتریخوالي پیدا شي امریکا ملګري ملتونه روس او نور طاقتور هیوادونه جدي هغه هم بیا بیانونه ورکوي د دواړو ملکونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د سفارتي هلو ځلو خواستونه کوي راځي چې پیر ولا شاته وګونسو
د هند د واکلند کشمیر کې په یو فوزی مرکز د دهشتګرد حمله وروسته د پاکستان او هند ترمنځ مخ په سیوا کېدونکو تناو په سر په نړیوال کچ فکرمندي لرلې شي او ملل متحد امریکای او روس په دواړو هیوادونو باندې د زغم نکار اغېستلو خپل منځ شخړې د مذاکراتو د لارې حل کولو ټینګار کړی دی بلخو د امریکای نه پس روس هم د پاکستان نه په خپل خاور د ترهګر ډلو په ضد کوټلې ګامونه پورته کولو مطالبه کړې ده د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه په دې موقع د ملګرو ملتونو ایالاتونو عمومي سکرتر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په شخړه رامنځته شوې انخطو باندې فکرمندي ښکاره کړې ده. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر په پوله رامنځته شوې انخطو باندې فکرمندي ښکاره کړې ده، او په دې موقع باندې مون د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات په ځای کولو لپاره خپل کردار لوبولو وړاندیز هم کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ مخ په سیوا کیدونکو تناو په سر امریکه هم فکرمندي لري، او په دواړو هیوادونو باندې د تشدد او جګړې په ځای مذاکراتي عمل خپلولو ټینګار کوي. د خارجه وزارت ویان جان کربی ویلي چې امریکا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د پولې د صورتحال په کلکه څارنه کوي. خارجه وزارت ویان یو ځل بیا پاکستان باندې په خپله خاوره د هند او افغانستان مخالفه تندرو ډلو په ضد د کاروایۍ ټینګار کړی دی. پخوانی سفیر اشرف جانګیر قاضي وایي چې ایټمي وسله لرونکي دوه حریف ملکونو ترمنځ مخ په سیوا کیدونکي تاوتریخوالي د نړۍ اهم ملکونه په فکرمندۍ کې اچولي دي، او دا هسې روانې دي چې په څه ډول د پاکستان او هندستان ترمنځ د ممکنه جنگ مخه ونیولی شي.
په دې کې خو ډېر زیات خطره ده، ولی موږ مطلب دا جاري طاقتونه یو، نو دا دینجر دی او دا خطره شته. په دې وجه دا د ټول هغه د نړیوال طاقتونه چې دی دوی هغه لږ پریشان ده، او دوی دا کوشش دا چې دا ټینشن چې دی مهاجرای دا لږ کم شي، او د دواړو ملکونو ترمنځ د ډایلاګ پروسس دا شروع شي.
د نړۍ او د منطقې بل یو اهم ملک روس هم د پاکستان او هندستان په ترنګلې شوې تعلقاتو باندې تشویش څرګند کړی دی، او په دواړو هیوادونو باندې د صبر او برداشت نه کار اخیستلو او د خبرو اترو لار خپلولو غږ کړی دی. خو ورسره روس د هند او امریکې او د نړۍ نور طاقتونو سره سم پاکستان کې د ترهګر ډلو موجودګۍ باندې هم فکرمندي ښکاره کړې ده، او د روس د خارجه وزارت لخوا جاري کړی شوی بیان کې د پاکستان د حکومت نه په ښکاره ټکو په خپله خاوره دغه تندره وډلې په نښه کولو مطالبه شوې ده. د روس لخوا دا غوښتنه په یو داسې محل شوې ده چې دا وخت پاکستان کې د روس او د پاکستانی فوزونو په ګډه د ترهګرۍ خلاف جنگي مشکونه کیږي، او پاکستان د هند یو نږدې ملګری د روس د فوزونو پاکستان کې موجودګي خپل یو سفارتي او دفاعي کامیابی بلي. خو پخوانی سفارتکار اشرف جانګیر قاضي وایي چې د پاکستان او د روس اړیکې دا وخت هم هغه کچې ته نه دي رسیدلې په کومه کچه چې د روس او د هند تعلقات دي.
دا چې موږ سره دا مشکونه سلسله کې شروع شو په کوچنی سکیل باندې بیا هم شروع شو، دا خو یو مثبت خبره ده، او په دې کې هندوستان لږ پریشانه هم ده. لیکن اوس هم حقیقت دا ده چې د روس او د هندوستان ترمنځ تعلقات ډېر ژورې دي اوس هم، او تر اوسه پورې مطلب د روس لخوا لیډر چې دی هغه د پاکستان دارام نه دی کړی دی، او وجه دا ښکاره کولو چې تر اوسه پورې زموږ ترمنځ داسې سبسټانټیو ریلیشنشپ نشته.
تیر ورځ د پاکستان خارجه وزارت سکرتر اعزاز چودھری اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د سلامتیا کونسل 15 مستقل غړي هیوادونو سفیرانو ته بریفینګ ورکړی، او خارجه سکرتر دوی ته د اوړي فوجي مرکز د شتګرد حملې نه پس د هند سره لګیدلې پوله باندې پیدا شوې صورتحال په ترڅ کې د پاکستان موقف بیان کړی، او په دې موقع خارجه سکرتر د سلامتیا کونسل 15 مستقل غړي هیوادونو ته د امن د قیام لپاره خپل کردار لوبولو خواست هم کړی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دا
ڈیوا ریڈیو ہر روز تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونا 9 بجو پوری،
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پوری
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکه،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
کو کتا سن د دې خبري خبرونه کم رپورٹ پاتې کیږي یا غواړ چې په بل کوم موضوع باندې په پښتو کې ولولې، نو زمونږه ویب سټ www.divaradio.com ته لاړ شئ، او زمونږه فیسبوک VOA Diva هم لایک کئ یا خوښه کئ او دغلته خبرونه کتلی شئ. زمونږ ټوټر دی وی او ای ډیوا زه رحمان بندرم او د ډیوري ډیو د خبری خپرونې پړاو کې تاسو اورئ رپورټونه. یو شمېر رپورټونه لرو خو د هندوستان سره تړلي ځینې رپورټونه لا پاتې دي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالي په سر باندې و د سارک غونډه کوم چې دغه ځایي هیوادونو یعنی پاکستان او د دغه ګاونډي هیوادونو د مشرانو غونډه وي هر کال کېږي. سخ کال وځنډول شوه. پاکستان وایي د هند په وځنډول شوې ده. هند وایي یو ځای خبرې او حملې نشو برداشت کولې. راځي چې تفصیل وورو د اسلام آباد نه او بخی د ډیور ریډیو د همکار ارباب محمد علی نه.
د هند د واک لاندې کشمیر پر سر د پاکستان او هند ترمنځ د شخړې له وجې د سارک غونډه ځنډولې شوې. د جنوبي ایشیا د ملکونو ترمنځ د همکارۍ لپاره تنظیم یا سارک سرمشریزه غونډه نومبر کې په پاکستان کې کېدله. د پاکستان د خارجه دفتر وایند نفیس زکریا وای هند د دې تنظیم د ګټو په لار کې خنډان پیدا کړي. د بده مرغه موږ خبر شوي یو چې هند په دې غونډه کې برخه نه اخلي. هند د پخوا راهیسې د سارک په هلو ځلو کې مسلې پیدا کوي. تاسو ته هم پته ده او زه هم د یقین سره ویلی شم چې د هند د منفي رویې له وجې د دې تنظیم هلې ځلې ځپلې شوي دي. د پاکستان خارجه دفتر وایي د سرمشریزې غونډې د ځنډولو امر خپله د وزیر اعظم نریندرا مودي د بیان سره پر ضد دی چې ویلي وو سیمه کې د غربت په خلاف په ګډه کار کولو ته تیار دی. نفیس زکریا اول د سارک بنیادی مقصد د نړۍ د ټولو شاته پاتې علاقې کې د خلکو ژوند او اقتصاد ښه کول دي. دوی اول د هند د منفی رویې له وجې د بد مرغه د ټولو زیات تاوان د سیمې حالات ښه کولو ته رسیدلی دی. د هند د خارجه وزارت وایند وکاس سوار وای د سارک قانون کې ویل شوي که یو ملک هم په دې کې د برخه اخیستلو نه انکار وکړي نو بیا د دې غونډه ځنډولې کیږي.
In the current case, as you know, not just India, but Bangladesh, Afghanistan and Bhutan have also...
پدا وخت یوازې هند نه بلکې بنگلادیش، افغانستان او بوتان هم د سارک تنظیم اوسنی مشر ملک نیپال ته لیکلی دی چې دوی په دې غونډه کې برخه نشي اخیستی ځکه د سرمشریزې غونډې ځنډولو علاوه بله لاره نشته. هند تور لګوي چې پاکستان د هند د واک لاندې کشمیر کې د ترهګرو او تندرو مرسته ملګرتیا کوي. کشمیر کې د وروستۍ پیښې تور هم هند په پاکستان لګولې دی. پاکستان دغه تورونه پکله کړه دوی.
I think it is unfortunate that Pakistan has continued to pursue a path which has led to this current decision.
زما په خیال د بده مرغه پاکستان داسې لار خپل کړې چې له وجې دا فیصله مخې ته راغله. موږ کار ویلي چې سیمه ایزه همکاري او ترهګري په یو ځای نشي تللې. د سیمه ایزه ملکونو ترمنځ د تګ راتګ ښه کولو، یو بل سره د لارو جال غځولو او د سیمې د ترقۍ په هکله هند د سارک د اهدافو سره مکمل ملګری دی. پاکستان او هند د جنوبي ایشیا دوه غټ جوهري وسله لرونکي ملکونه دي او د کشمیر پر سر یې د یو بل سره څو وارې جنګونه هم کړي دي. دواړه ملکونه په یو بل تور لګوي چې دوی د یو بل په هیوادونو کې د ترهګرو او ورانکارو مرسته ملګرتیا کوي.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو پر ساده خبری خبرونه کې دته یو وار بیا سلیم شي وایو وړاندې کور د خبرونو سر ټکی
پاکستان نن یو ځل بیا د کشمیر تقسیمونکې لانجمنه پوله باندې د هندي فوج لخوا د ترهګرو پر ضد هوایي حمله دا برت کړې. د فوج ویان لیفټیننټ جنرال آسم باجوانن د کشمیر پولې خپل اړخ ته د خبریالانو یو ډلې ته ویلي د هند د ډزو په جواب کې هندي فوج ته پوره نقصان رسولې.
اور ہم نے فائر فار افیکٹ کیا اور ہمیں یقین ہے کہ ضرور ان کے بھی کیجولٹیز ہوئی ہیں, لیکن وہ کیوں اس کو نہیں مان رہے, کیوں شیئر نہیں کر رہے, یہ میرا خیال ہے ایسا سوال ہے جو ان سے پوچھنا چاہیے.
اور دا پاکستان مذہبی گن جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان قبائلی سیمہ کے پختونخوا صوبہ کے دیو کے دلو یا نیو کے دلو پسر دا ریفرنڈم مطالبہ دا دغی سیمی آئینی ماہرانو اور دا مدنی ٹولنو غڑو رد کرے دا.
فاٹا متعلق ریفرنڈم نشتر پائن کے فاٹا متعلق سکم دے آغا پا آرٹیکل 247 باغے کی کلیئر راغ رہا کہ وہ چرگ پہ جوڑے گی اور آگا چرگ منگا اوڑی گرا کم کمیٹی جوڑا سورا آگا لاڑا ہر ایجنٹ تھا سہولو زرگون خل کو سر میلا وصول
د شام حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په الپو خار کېرن هم جنگ روانو چرته چې د ماشومان په شمول 2.5 لک خلک گیر دي.
اوس وخت شه خبرونو تفصیل ته
د پاکستان او هندستان ترمنځ د کشمیر تقسیمون کې لانجمنې پولې لاین اف کنټرول باندې زیات شوی تاوتریخوالی وروسته د پاکستان پوز نن د خبریالانو یو ډله د خپلې ولقې لاندې کشمیر ته بوتلی او یو ځل بیا یې ویلي پاکستان د هندي پوز ډزو په جواب کې د پولې بل اړخ ته هندي ځواکونو ته پوره نقصان رسولی دی. هند زیارت پورز ویلو د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر کې د تنلارو په مرکزونو باندې هوایي حمله کړې دي, خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي د هندي پوز په ډزو کې د دوی دوه پوځیان وژل شوي دي. د پوز بیان لیفټیننټ جنرال آسم باجوا د پاکستان کنټرول لاندې کشمیر د سفر په وخت خبریالانو ته ویلي پاکستان په جوابي ډزو کې اته هندي پوځیان وژلي دي.
او پاکستان اعلان کړی دی چې د نومبر میاشت کې د جنوبی ایشیا هیوادونو د مشرانو کې دونکو غونډه به ځنډوي. پاکستان خپل ګاونډي رقیب هیواد هند د سیمه ییزه مرستې عمل د پټلۍ څخه په غورځولو تورن کړی دی. دغه ګام په داسې حال کې اخیستل شوی دی چې د اسلام آباد او نوې دلی ترمنځ لانجمنې سیمې کشمیر په ویشونکې کرخه یا لائن اپ کنټرول تاوتریخوالی سیوا شوی دی. نوې دلی تور لګوي چې د هند انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوسټ په مرکز برید کې پاکستان لاس لري. پاکستان دغه تور ردوي. اخوا د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان غوښتنه کړې ده چې د فاټا د خیبر پختونخوا صوبې سره یو کولو په سر د ریفرنډم وکړ شي, خو د فاټا لایرس فورم مشرانو څخه علاوه د مدني ټولنو غړو او د قومي اسمبلۍ ځینې مشرانو ویلي دي دا غوښتنه سمانه ده. دا مشران وایي د فاټا زیاتره خلکو په تیر یو کال کې د جرګو مرکو د لارې دا خبره په ډاګه کړې ده چې دوی د پختونخوا سره یو ځای کېدل غواړي. د فاټا لایرس فورم مشر اعجاز مومن ویلي دي په عین کې هم داسې څه اشاره نشته دی چې په فاټا کې به ریفرنډم په دغه بنیاد کول کېدای شي. د پاکستان قبایلي سیمې په پښتونخوا کې د ځای کولو او په کې د آئینی اصلاحاتو لپاره په اسمبلی کې یو بحث روان دی. د دې وړاندې د وزیر اعظم مشر مشیر سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوې ډلې د تحقیقات وروسته په خپلو وړاندیزونو کې فاټا په پښتونخوا صوبه کې د ځای کولو سفارش کړی دی.
د شام حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د الپو یا حلب په خار کې نن هم جنگ روانو چرته چې د ماشومانو په شمول د 2.5 لک پورې خلک گیر دي. د شام حکومتي ځواکونه د یاغیانو د کنټرول نه د حلب خار ځنې برخې واپس اخیستلو لپاره وړاندې تک کوي. یاغیانو د حکومتي کنټرول لاندې سیمو باندې ډزې کړې او دواړه اړخو ته د مرګ ژوبلو زیاتېدو یره ده. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د الپو خار مشرقي برخه کې ګیر په سلګونو ناروغه او ژوبل خلکو راویستلو لپاره غږ کړی دی.
او د امریکای د دفاع سیکرټر اش کارټر وای د فلپینی صدر خپل ځان ته د نازی مشر اډالف هټلر سره تشبیه ورکول بیکچه لړزون کی خبره ده. په هوای کې د دفاع وزیرانو غونډې وروسته اش کارټر ویلی دی د فلپینی صدر روډریګو په تازه خبرو د جمعې پورس په غونډه کې خبرې نه دي شوې. فلپینی صدر د جمعې پورس ویلی وو د هټلر دی هغه زیاته کړې وه هټلر 3 میلیونه یهودیان وجلی وو او دی به خوشاله شي که 3 میلیونه نشه کوم کی حلال کړی.
د امریکې دفاع وزیر اشکارټر وای امریکایي پوز با سومالیا کې د شورو پر سوي خونړۍ امریکایي هوایي حملې پلټنې کوي. د سومالیا حکومت ته د وړاندې د امریکې نه دغه هیواد په مرکزي برخه کې شوي امریکایي حملې په سر د وضاحت غوښتنه کړې. د سومالیا چارواکي وایي چې په ګیلمډوګ ریاست کې د امریکې په هوایي حمله کې 13 حکومتي ځواکونه وژل شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ټول ازو کې بدرته رپورٹ وړاندې کوو چې د افغانستان نه پاکستان ته راتلونکي د ټرکونو ډرایوران او کنډکټران یا کلندران کچری په پاسپورت او ویزر ازینو راتلې شي، خو کدا ورسره نو پاکستانی چارواکي ورته بیا سوي او هغه ټرکونو ډرایوران چې سوداګان وړي او سبزیان وړي راوړي په چمن کې ورخ کېل دي. دا رپورټونه را روان دي. په سول ازو کې یو رپورٹ بدرته وړاندې کوو. د سواد په سیلګری خو وس وخت شوه دی د فاټا. فاټا د پاکستان قبایلی سیمه ده چېرته چې وی زره کیلومتره خاوره ده. په دغه خاوره د پاکستان د جوړېدو نه وروسته تر اوسه پورې د انګریز د وختو قانون اف سی آر دی، کوم ته چې د دغه سیمې خلک او په دنیا کې څېړنکاران تور قانون وایي. یعنی داسې قانون کوم که چې یو کس ته اختیار وي د فیصلو کولو. اوس د دې په خلاف دغه سیمه کې مظاهره کیږي او په پارلمان کې باس روان دي چې دا قانون دی ختم شي او دا سیمه د صوبې پختونخوا سره یو ځای کړی شي. خو ځینې مشران د دې سره اختلاف لري. د سیمې نه زموږ خبريال ارشد مومن یو تفصیلي رپورټ راغی.
تیر ورځ په 400 کې د جمعیت علما اسلام په ډلې مشر مولانا فضل الرحمن خپل وینا کې ویلي چې قبایلی سیمو کې اصلاحات او راوستو او صوبې کې شاملې دو یا نه شاملې دو په اړه د ریفرندم وشي. خو د پاټا پارلیمان او وکیلانو تنظیم غړي دغه غوښتنه غیر عیني او زمینی حقایقو پر ضد ګڼي. مولانا فضل الرحمن په وینا قبایلی لاقو کې چې تر اوسه 200 دلی هغه د ترهګرۍ ضد پوځي عملیات نه بلکې د قبایلی ولس پر ضد عملیات دي. د ده په وینا قبایلی لاقو کې د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو وړاندې د ریفرندم د لارې قبایلی ولس رای معلومه کړی شي. که دا علاقې صوبه کې زم کول وي، که ځان له صوبې حیثیت ورکول وي او که زوړ حیثیت یې بحال ساتل وي، خو اول دی د قبایلی ولس رای معلومه کړی شي.
آپ ان کو صوبے میں ضم کریں، آپ اس کو مستقل صوبہ بنائیں، آپ اس کی پرانی پوزیشن کو بحال رکھیں، لیکن ریفرنڈم کرائیں، قبائل سے پوچھیں.
د کورمی جنسینا پارلیمان غړی ساجد حسین توری وای د مولانا فضل الرحمن لخوا د غوښتنه پارلیمان کې هم شوې ده، خو په پارلیمان کې اکثریت ګوندونه د قبایلی لاقو صوبه کې زم کولو په حق کې دي او د دوی د غوښتنه به هیڅ قسمه اثر ونه لري.
په پارلیمان کې هیڅ قسم د سرم لري ځکه نه لري. پارلیمان کې کلیئر کټ خبره ده چې حکومت لري، ته حکومتي پارټي دی هغه موږ سره اګری ده، حکومت لري پیپلس پارټي دی موږ سره اګری ده. یو اندی پر ته بشیر پاو وګوره، ته به انشاء الله جماعت اسلامي ولا دا ټول وګوره ته هغه څه سوچ دا خو نه لازم نه لري. 342 مطلب ممبرانو کې ومته چې د بو درو کسانو خبره منئ شي فیصله په اکثریت باندې کیږي.
د قبایلی وکیلانو سازمان په خوانی مشر اجاز مومن وای په عین کې د پاتې اصلاحاتو لپاره د ریفرندم ذکر نشته، بلکې جرګه به د عام ولس رای معلومی او بیا به د هغې په رڼا کې د بدلون راوستو پریکړه کوي.
فاٹا متعلق ریفرنڈم نشتر ہے پائین کے فاٹا متعلق سکم دے آغا پا آرٹیکل 247 باغے کی کلیر را غیر را چی او جرگب جوری گی آغا جرگب نامیلیٹ کی گی آغا با اختیارات ور کئی او آغا جرگب منگا اولی گرا چی کم کمیٹی جوڑا شورا آغا لارا ہر ایجنسی تا د سونو د زرگونو خلکو سر ملاو شو جرگی جوڑا شولی ای پی سی اجلاس را غیر دا قبائل و سیاسی مشرانو کی ناستر قبائلی مشران کی ناستر دا ٹوڑی جرگی دی او دغه جرګي خبره اپروف کړه زه منله او هغه پارلیمنت تراله او پارلیمنت بوز بیس کوي او دا د صاحب مختزي بیا پرزیدنت خو پر دې عین مطابق ځین کوي.
ماهرین وای پاکستان کې د ریفرندم تاریخ سډې زړه پورې نه دی او قبایلی لاقو کې هم ریفرندم ته زمينه نه ده برابر، ځکه چې موجوده واک د گورنر پاټا سیکریټ او پولیټیکل انتظامی په لاسو کې دی او د دوی په موجودګۍ کې آزاد ریفرندم کول ناممکن دي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاورا سره روان دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونه د شپې دولس او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. د تورخم د لارې پاکستان ته سفر کوونکي افغان ترانسپورټرانو ته چې کوم ویزې ورکړل شوي وي په پاسپورټونو باندې، هغه د هغې نېټه نن ختمیږي، خو پاکستاني چارواکي اوس دغه افغان تاجرانو او ډرایورانو ته د پرمټو غزولو په سر باندې خبره کوي، او سرچینې وایي چې هغوی ته یې په پرمټو کې توصیه کړې ده، او دا چې دوی ته به دا پکار وي چې پاکستان ویزې په خپلو پاسپورټونو باندې ولګوي. رپورټ په د سیمینا د ریبر ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
سخت کال په اول د جون پاکستان لاړخه افغانانو دپاره پاکستان ته د داخلېدو دپاره د ویزې شرط لاګو کولو نه پس د دغه نوي لګول شو بندیزونو له وجې په اوله کې په سلګونو هغه افغانان ترانسپورټران هم متاثر شول، څوک چې د ډېرې مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي توکي وړي راوړي. د جون میاشتې په اوله کې د دغه ترانسپورټرانو د بیا بیا ادعاګانو او پاکستاني افغاني تاجرانو ته د درنو مالي تاوانونو د خطر له وجې پاکستاني چارواکو افغاني ترانسپورټرانو له د خپلو پاسپورټونو جوړولو او پاکستاني ویزه ترلاسه کولو لپاره د سپتمبر میاشتې تر اخره میاد ورکړی وو، او که څه هم په دغه موده کې یو څه شمېر ترانسپورټرانو دغه تقاضې تر سره هم کړې، خو اوس هم ځینې افغانان ترانسپورټران بې د ویزې خپلې تجارتي هلې ځلې کوي، او نن چې دغه میاد تر سره شو نو تر نیمې ورځې هغوی له پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورنکړای شوه. بلاخره د اوږدو خبرو اترو او د پاکستاني ترانسپورټرانو په غوښتنه پاکستاني چارواکو افغاني ترانسپورټرانو له هغوی ته په پېښور او جلال آباد کې د پاکستان او افغانستان کنسلګریو له اړخه ورکړای شوی رور پرمټونو په اساس پاکستان ته په ارزي توګه د داخلېدو اجازه ورکړه. د پاکستان د حکومت د دغې ګام که څه هم ترانسپورټرانو هرکلی وکړو، خو په تور هم کې د ځایي ترانسپورټرانو اتحادیې مشر حاجي عظیم الله یې چې د دغه قسمه بندیزونو او شرطونو سره به د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت او کاروبار متاثر شي. د حاجی عظیم الله او پترخم کې د نورو ځایي تاجرانو په وینا د جون په میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د مرکزی دروازې په اړه منځ راغلي تاوتریخوالي نه پس اوس یو ځل بیا په دوه اړخیزه تجارت کې اضافه راغلی وه، او دغه تاجران غوښتنه کوي چې باید دواړه هیوادونه دغه تجارت ته نور وده ورکولو په غرض افغاني او پاکستاني تاجرانو او ترانسپورټرانو له خصوصي اسانتیاوي ورکړي. دا مهال د پاکستان له اړخه د تعمیراتي سامانونو په شمول تازه سبزی او میوه او نور خوراکي مواد افغانستان په لوی کچه وړی شي، او د افغانستان لا اړخ هم کویلا د زناورو سرمنی اوچ او تازه میوه او سبسټون د پاکستان اړخ ته راوړی شي، د کوم سره چې د دواړو هوادونو په زورګونو خلک تړلې شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د میرمنو غږ.
زه تعلیم حاصل کوم، ما مقصد دالي چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ګر گران اردن کو دا دنیا دا ہر ادب خپل اصلاحات او استشبیہات او موسمونه او داغی خوندونو ذکر کوي. او د پښتنو په ادب کې چې کله لیکل کیږي نو د خپل موسمونو یا میوه چې ذکر کیږي نو باید د قندهار میوه یا مڼې یا انار چې دی هغه اکثره ذکر کیږي. په ادب کې د میوه صفت په خپل ځای خو چې کله دا خبر د ځمکې خط راشي نو بیا د هیوادونو او سوداګرو په لاسو کې د پیسو خبره زیاته مهمه وي، د ښکلا زیاده مهمه نه وي. دغه شان د افغانستان نه راتلونکي سوداګر چې کله د چمن په پوله باندې انار راورسوي نو بیا ورته هلته د کسټم چارواکي وایي چې اوس به تاسو دغه انار چې پاکستان کې نورو منډو ته لګئ نو کسٹم ورکوي یا پیسې ورکوي. څنګه د ورځې شپې ته ټرکونه راورسي او د هغو د پیسو ورکولو یا نه ورکولو په سر باندې لانجه څه ده، دا حال دا کوي د ډیوري ډیو پسې مونږ خبرې نامه سره دي.
خو زما سره دغه وخت د دغه انارو بېپاري موجوده دی، د ده سه په موږ پوښتنې وکړو آیا پاکستان په کمه کچه چې دي پر دغه باندې ټکسونه زیاتوي او دغه انار چې دي د افغانستان چې اوس دا وخت را روان دي په کمه کچه سره را روان دي، سه به نورې پوښتنې وکړو.
تیا نیوې ګاډۍ د ورځې راځي، ټکس یې لوړ دی، بېپاریان په بغار دي، کوچېداران څه بېپاریان په دې بغاوت کې سي زموږ غم وخوري، زموږ غبر وکړي، ولاړ سي پر لویه سطح ټکس را باندې راکم کړي، دا خو انار چې دي ګردی د پاکستان عوام خوري نه پر بله ځي.
ته موږ ته ووایه په څومره کچه باندې ټکس زیات کړی دی، مخکې په څومره وزن باندې څومره ټکس اخیستل کېدی، سږ کال څو اخیستل
کېږي؟ په خوا چې ولو ځوان ډېر زره پنځه ډېر زره روپۍ ټکس ولو سږ یوه ګاډۍ مثال اویا زره اتیا زره پنځه اویا زره کل داری دوغه نه ټکس لوړ شوی. بیا زموږ کوچېدارام لاړو له دورې کلکټر له هغوی باره یې څه پلوه ورکمه کله ویلې ول دغه قدر زموږ په واس کې کېږي.
مطلب دا که څه لږ څه ویلې ورکمه کړې ده دغه باوجود ټکس زیات وي، بیا هم افغاني تجاران چې دي بېپاران چې دي مالونه ته دلته راوړي پاکستان د چمنه لارې
زموږ سره دي، په دې کې نور لا څه تعاون وسي، زموږ سره دي شوالي وسي، موږ یې پر بله نه وړو، د پاکستان منډیان له موږ وړو، زموږ ګرد انار چې دي د پاکستان د عوامو دي.
یعنې دغه و د انارو کوم بېپاري چې موږ ته دا خبرې وکړلې چې دلته چې دي په کمه کچه سره انار راوړل کېږي او د انارو مقدار چې څومره زیات دغه چمن سره دي ګمرک تل راوړل کېږي. زما سره دغه وخت دلته یو ډرایور هم موجود دی، د افغانستان څخه انار راوړي دي، د به موږ ته ووایي آیا هلته په کمه کچه سره انار سوي وو؟ د ټول د مخ ته موږ ته خپل نوم ووایه او تا دغه انار نن د ګمرک ته راوړي دي، د کومه ځای ته راوړو؟
زما نوم عبدالحق دی، د کندهار ولایت څخه راوړي دي.
هلته انار څنګه سوي؟ ته موږ ته لږ د سترګو لیدو حال ووایه. خلک وایي سږ کال بیا ډېر زیات انار سوي.
ډېر انار په کندهار کې سوي دي، زه خپل پرون هلته وم، ډېر میخي باغونه یو څه خو د انارو
دا د کومه ځای ستا انار راوړي دي؟ دا یوازې دلته چمن ته پاکستان ته راوړي که دا د افغانستان نور سوتوم د انار منتقلي؟
یا د کندهار انار خو یوازې چمن اتیا ګاډۍ نوی ګاډۍ د ورځې راځي.
مطلب دغه انار دراړول سره د افغانان هم روزګار وابسته دی، افغانان تم ګټه رسیږي؟
بلې، و هغه ته ګټه ډیره رسیږي.
ینه دغه و دغه دلته د افغانستان څخه کم انار راوړي وو، هغه یو ډرایور هغه مشتم د خبرې وکي چې الته په افغانستان کې ډیر په لوی کچه سره انار سوي دي، خو د کم د سترګو لیدو حال مشته ووای. د افغانستان دغه کم د جنوبي ولایت دي کندهار، په دې کې په څومره کچه سره انار کیږي؟ هغه یوازې دي دغه چمن د لارې دي او پاکستان او منډیان ته راوړل کیږي. د دغه چمن د سردي ګمرک څخه سدي بیا پنڈی ته، اسلام آباد ته، کراچۍ ته، لاهور ته او د پنجاب په نورو سو ته منتقلیږي. که څه پاکستان پر دغه باندې لړس ټکس کال په دا زیاتې خوغه که پاکستان حکومت لږ څه ګټه رسي، خو زیات تاوان سي د هغه سړي د ساغه په لاور یا په کراچي یا په اسلام آباد کې انار رانيسي، ان هغه به لازمي په ګران بای بای رانيسي. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، چمن بارډر.
ستاسو د ټولو غږ
دیو ریډیو.
د دیو ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ،
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدای شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د شام حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د الپ په خار کې نن هم جنگ روانو، چرته چې د ماشومانو په شمول د 2.5 لک پورې خلک ګیر دي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د الپ یا هلپ خار مشرقي برخه کې ګیر په سلګونو ناروغه او جوبل خلکو د ربي سولو لپاره غک کړی دی او ولیدی چې په هلپ خار کې حالات ډیر خراب دي. رپورٹ پی دا وائس آف امریکا تاسو زمونږ همکار شبزاد وړاندې کوي.
په شام کې د رزبندۍ وروستو د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمو کې د شام حکومتي فوز او روس لخوا شوې پر لپسې بمباری په دغه سیمو کې لوی زیان اړولی دی. د صحت نړیوالې ادارې یا WHO د بشري مرستو ډایرکټر ریک برینن وای په تیرو دوه اونیو کې دغو سیمو ډېره تباهي لیدلې ده.
The situation really is unfathomable. According to health officials there, there have been 338 deaths in the last couple of weeks.
خغلی برینن وای دغلته حالات ډیر جوړ دي. د دغه سیمو نه د صحت چارواکو ویلي په تیرو څو اونیو کې 328 کسان په بمباری کې وژل شوي دي. په دغو کې بیا 106 ماشومان دي، 846 بیا سخ جوبل دي او یو ځل بیا په دغو کې لوی شمېره د ماشومانو ده. 216 ماشومان په تیرو څو اونیو کې جوبل شوي دي. د صحت نړیوالې ادارې د بشري مرستو ډایرکټر وای چې دغه جنگزپلی سیمو کې د دوایانو او د علاج لپاره کاریدونکي سیزونو ډیر کمې دي. د صحت مرکزونه تباه شوي دي او دغلته اوس د جوبلو علاج هم نشي کېدی. دغه په وینا د دغه جنگزپلی ښار 2,00,000 خلکو لپاره یوازې دغلته 1.5 ډاکټران پاتې دي. علی پو ښار کې د صحت مرکزونو د بمباری پاړه ښاغلی برینن وای چې په تیرو څو ورځو کې د علی پو پاتې اتو هسپتالونو کې په دوو د قسطه بمباری روانه ده او اوس یوازې 6 داسې هسپتالونه پاتې دي چې پکې د صحت لږ ډیر سهولتونه موجود دي. هغه د جنیوا کنونشن د هغه مهمو خبرو طرف ته اشاره وکړه چې د صحت په مرکزونو او کارکوونکو بریدونه په جنګي جرمونو کې راځي. خغلی برینن وای چې هغه د تیرو 30 کلونو راسې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، خو د الیپو په شان حال یې وړاندې د دینه نه دی لیدلی.
Children and other civilians are being treated on the floor in corridors. There aren't enough intensive care beds. 4 children died in the last few days according to medical workers on the ground.
دی وای چې په الیپو کې د ماشومانو او عامو خلکو علاج د هسپتالونو په فرشونو او لارو کې کیږي. دغلته دومره کټونه نشته چې مریضان پې واچوي. په تیرو څو ورځو کې 4 ماشومان یوازې د دې لاسه مړه شول چې دغلته هسپتال کې د نورو مریضانو ځای نه و. د صحت نړیوالې ادارې په شام کې د جګړې په دواړو ډلو غږ کړی، د جنګ نه متاثره سیمو نه د ناروغانو او جوبلو ته د وتلو اجازه ورکړي، په خاصه توګه د ختیځ الیپو نه، او دغلته د دوایانې د علاج لپاره په کار نور سیزونه او د ژوند نور بنیادي ضروري سامانونه پرېږدي. سره د دې دغه ادارې په الیپو کې په هسپتالونو او صحي کارکوونکو د بریدونو او درولو غوښتنه هم کړې ده. په شام کې د صحت نړیوالې ادارې لخوا دغه غوښتنې په داسې مهال شوي چې هم نن د جمعې په ورځ په شام کې د روس هوایی بمباری یو کال پوره شو. په دغه مهال د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ویلی دی په شام کې د روس د عملیاتو په اړه سنیټا نشي ورکولی. روس په سرکاري توګه دغه اعلان کړی دی چې په شام کې د دوی د عملیاتو مقصد په دغه هیواد کې د تندروا اسلامي ډلو ختمول او روس ته نړیوالې ترهګرۍ نه بچ کول دي. خو په روس کې دننه او بهر آزاد څېړونکي او د سارنو ډلې بیا وایي د ماسکو ټول کوشش په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت حفاظت کول دي. په شام کې د بشري حقوقو د سارنې وې ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس نن د جمعې په ورځ په خپل یو رپورټ کې ویلي د روس د هوایی بمباری وروستو په شام کې 3,800 عام خلک چې زیاتره پکې ماشومان دي وژل شوي دي. خو ماسکو بیا د دغه ډلې دا رپورټ رد کړی او زیاته کړې ده چې دغه شمیرې سمې نه دي. اخوا د رائټس خبرې ادارې تر مخه روس فیصله کړې ده چې په شام کې د هوایی بمباری لپاره به نور جنگي جازونه شام ته لیږي. دغه خبره د روس ته یو اخبار په رپورټ کې شوې ده. د امریکا او روس خارجه وزیرانو نن په دریم ورځ په ټلیفون د شام په حالاتو خبرې کړي، خو دواړه ډلې د جګړې ودرولو په هڅه کې یو وار بیا ناکام شوي دي.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا،
ایمیل دی
divaradio@voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د 9:00 تر 10:00 بجو پورې اوریدای شي.
ګران اردوونکو، نن د مشرانو یا سپینسرو سپینروبو نړیوال ورځ مانځل کیږي. په دې اکله په دنیا کې دستوري کیږي او هغه د مشرانو سره د مینې اظهار کیږي. په پاکستان کې هم دا ورځ مانځل کیږي. په نړۍ کې ځینې خلکو خیال داره چې د مشرانو خیال ساتل پکار دی، او د خپلو چکل بوډاګان شینو بچو ته او نسو نسو ته دغه خیال ساتل پکار دی. خو په ځینې هیوادونو کې ځینې معاشرو کې ځینې خلک وایي د دې امکان وس موجود نه دی چې ټول عمر لا په یو کور کې خلک پاتې شي. ځینې خلک د کارونو په خاطر، ځینې تعلیمونو په خاطر، ځینې نورو مجبورو په خاطر بل شي. ځکه نو په ځینې سوسایټیز کې یا ټولنو کې اوس د مشرانو لپاره کورونه هم جوړ شوي وي چېرته چې هغه یو ساتل کېږي، د خوراک څښاک بندوبست کېږي او درملنې خیال ور ساتل کېږي. پاکستان کې هم داسې شته کنه؟ راز حسین یو رپورټ راغی.
د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم د زیات عمر د مشرانو ورځ نمانځل کیږي چې په خلکو کې دا پوهه راوستي شي چې دغه مشران په ټولنه باندې بوج نه دي، بلکې د زیات عمر د مشرانو د تجربو او په ټولنه کې د هغوی د ځانګړي کردار نه فائدې اوچتی کړي شي. د هغوی د زیات عمر سره سره د هغوی د صحت، خوراک او د اوسېدو هم خیال وساتلی شي. په پاکستان کې هم د وخت د تیرېدو سره سره په ټولنه کې بدلون راځي او په ګډه توګه د اوسېدو ژوند په لاندې روان دي. د یوازې ژوند د تیرولو او پټولنه کې د مقابلې د زیاتوالي په وجه باندې زیاتره کشران خپل مشرانو ته وخت نه ورکوي او په حکومتي سطح باندې هم د مشرانو د صحت خیال نه ساتل کیږي. په دې حق لپاره خیبر پښتونخوا کې د کلچر د سانګي ډایریکټر اکبر هوتی اډوکیټ وایي چې په معاشره کې د غل کبلا نیخ پنیغه د سپینګرو مشرانو په ژوند باندې هم اثرات پریوتی دي، چې بنیادی وجه یې زمونږ پټولنه کې بیګاړ مخې ترازی. څنګه چې د دنیا لا یو کل جوړ
شوی دی، غټ تهذیبونو د غټ کلچرونو اثر په کلتورونو باندې شته، او دا به مونږه منو. ځکه زمونږ په ماحول کې هم د اول هاوس یا د دارالامان تصور را پیدا شو چې مونږه خپل مشران چې په مونږ باندې بوج دي. ځکه چې زمونږ معاشره د بیګاړ ښکار ده، مشرتي ژوند چې دی نو دا پرمختګ نه مومي. هغې بنیادي وجوهات یو وجوه دا هم ده چې زمونږ کوم مشران دي د هغې د تجربو نه مونږ استفاده نه کوو، بلکې هغې ته مونږ په ډېر ښه نظر هم نه ګورو.
څېړنې وایي چې په مغربي هیوادونو کې که د دارالامان یا مشرانو د اوسېدو ځایونه جوړ شوی دی، خوالته په حکومتي سطح باندې د هغه مشرانو د صحت، خوراک او د اوسېدو هم خیال ساتل کیږي. خو په پاکستان کې زیاتره د غیر دولتي ادارو لتر په جوړ شوی ادارې یا په حکومتي سطح باندې کارکونکي دارالامان یا اوډ هاوسز کې د وسایلو د کمی په وجه باندې د بنیادی سہولتونو کمی مخې ته راځي. په پاکستان کې د مجموعي آبادی 3.2% آبادی عمرونه د 18 کالو نه زیات دي، او ډېر کم خلک دي چې حکومتي توجه ته اړتیا لري. په نړیواله سطح باندې 12% آبادی عمرونه د 18 کالو نه بر دي، او داسې ریپورټونه مخې ته راځي چې په کال 2015 کې بعد دغه تعداد 19% ته ورسیږي. څېړنې وایي چې په پاکستان کې اکثره د نوي کله تر په زیات عمر مشرانو ته د توجه نه ورکولو په وجه باندې دغه مشران د صحت د ستونزو ښکار کیږي. په دې حق لا ډاکټر عبدالوهاب ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د ټولنې د کمزوري له کبله دغه سپینګری مشران د خپل لاس ناروغو سره مخ شي.
ایمرجنسی ترازی لمبے دغه ډیپریشن او انزایټی خواري ہوتی هر یو سپینګری ته انزایټی کم چې ریټایر شوی زکه چې هغه یو زیات امنګ او تاسو کینو چې تبو سوس کینا بار سړک ته نشي ورته، بار دکان ته نشي تللی، بار ګرځیدې نشي. هغه انزایټی هغه ډیپریشن خو هغه ته د کور نه غس مرګره شي. هغه ګرځیدو دغه هغه جګ چې کم روټین اکټیویټیز هغه ډیر کم شي، هغه ته شوګر بالکل اخو ار عمر هغه ته شوګر کیږي، هغه ته بلډ پریشر کیږي. زکه چې هغه روټین ورک اکټیویټیز هغه ختم شي. دا دکو داسې بیماریانې دي چې هغه د شپې تو کالو نه وړي نو پخپل هغه رور وغي ته شروع شي. پکار دی چې موږ دې ته دا وایو چې تری تار شي ته زموږ اوس پکار شولې.
د ملګرو ملتونو د صحت اداره WHO وایي چې په ملکی سطح باندې د پاکستان دننه زیاتره سپینګری مشران د ادارو دننه د صحت د ستونزو د خطرو سره مخ دي. د پاکستان دننه اکثره د غیر دولتي ادارو له طرفه یا په حکومتي سطح باندې هم داسې ادارې خپل کار سرته رسوي چې د مشرانو د ژوند د ضرورتونو خیال وساتي. په حکومتي سطح باندې جوړ کړی شوی اداره EOBI او په سرکاري نوکرو کې مشرانو یا ریټایرډ کسانو ته پنشن هم ملاويږي. خو په هسپتالونو او سرکاري ځایونو کې اوس د مشرانو په ستونزو کې اضافه کیږي. اکبر هوتی وایي په مقامی سطح باندې د مشرانو د تجربو نه مونږه فائدې اوچتی کړو.
نو مونږ سره دا لار ده چې هغوی مونږه په ځای د دې چې دارالامان ته لېږو، خپل اجرو ته یې راوړو، اجرې پې ودانې کړو، خپل کورونو ته یې وړو، خپل کورونه پې ودان کړو. نو چې یو کور هم سم شو مانه چې ټول سوسایټي سم شوه.
ماهرین وایي چې باید مشرانو ته دا باور ورکړي شي چې هغوی په ټولنه باندې بوج نه، بلکې د ټولنې برخه ده، او دا چې همدې سره به د هغوی په ژوند کې څو کاله نور هم اضافه وشي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.